په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو خو پایل زنوري اسنوري د دې سات په مهمو خبرونو کوم. د طالبانو د حکومت هیو جک پوری چارواکي ویل پر راتلونکو پسرلی او د نوي تعلیمي کال پایل سره به د جنوز دکړې بیرته پایل شي. دغه څرګندونه د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خبرونو مسول عبدالحق حماد امریکا غک ته کړی او ویل دي چې د دې هدف لپاره د جوړو شو کمیټو چاري ګړندې شوې دي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو که څه هم تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د پوهنې یو شمېر فعالان وایي له پسرلي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز ته پلمه نه پاتې کیږي. تیر کال په پسرلي کې هم طالب ویندویانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې وه، خو د تعلیمي کال له پیل سره د نجونو ښوونځي خلاص نه شول. طالبان وخت له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي، او په تېره ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر دوهم اعلان پورې بندې کړې. په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي تر پرون پورې د تېرې اونۍ په مرګونی زلزله کې د مړو شوو افغانانو شمېر 119 تنو ته رسېدلی دی. په انقره کې افغان کنسل پسرلی حکیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د مړو شوو شمېر له دې زیات شي. هغه همدارنګه وویل چې د دغه زلزلې د زیانمنو شوو افغانانو د لاسنیوي لپاره د معلوماتو آنلاین ډیټا بیس جوړ کړی او مرستو ته اړ کسان کولی شي په دغه ډیټا بیس کې نوملیکنه وکړي.
اوس الحمدلله د کومکونو پر سوالو کې کومه ستونزه نشته. د ډیری افغانان د پوښښ لاندې راغلي دي. هغه افغانان چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او لا تر اوسه هم مرستې لاسته نه دي راوړي، نو زموږ کشمیر سره د اړیکه کیسې چې هغه زموږ پر فیسبوک باندې هم پلیک دي.
په ترکیه او سوریه کې د تیرې اونۍ د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 8.8 ثبت شوی په لسګونو زره کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په دواړو هیوادونو کې پرون د مړو شمېر له 40,000 واوښت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې دیره مصری سیف العادل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغې سره سمون لري چې په ایران کې میشت سیف العادل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشن بی پورس په یو نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر دی او چارې پر مخ وړي. دوه شپېته کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارډ غړی دی، متحدو ایالتونو یې پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو له افراطیت سره د مبارزې د پروژې له مخې هغه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 حملې د عملیاتي ډلې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کړې او هم یې د دې حملې یو شمېر الوتکې تښتونکي روزلي وو. القاعده شبکې تر اوسه په رسمي توګه د ایمن الزواهری ځایناستی نه دی ټاکلی. امریکایي چارواکو د 2022 کال په دوبی کې اعلان وکړ چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو دغه شبکې تر اوسه مړینه هم نه ده تایید کړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن درې هیوادونو جرمني، ترکیه او یونان ته سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو بیان کې وویل چې بلینکن به په دغه سفر کې چې د فبروري تر 28 پورې دوام کوي د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي، او په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې د زیانونو په اړه به د متحدو ایالاتونو د غبرګون د هڅو څارنه وکړي. د پرایس په خبره بلینکن به د راتلونکي سیشن بی پورس د یونان له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او د اپوزیسیون له مشر سره وګوري او د امریکا یونان د ستراتیژیک ډیالوګ څلورم پړاو به پیل کړي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن پنجشنبه د درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه لوبلړۍ ته د راشد خان په مشرۍ اتلس کسیزه لوبډلې اعلان کړه. د افغانستان او متحده عربي اماراتو لوبډلې به خپله دویمه او درېمه لوبه د شنبه او یکشنبه په ورځو د فبروري په 13 او 19 نیټه ترسره کړي. د کرک انفو ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلو له 2018 کال راهیسې 15 شلوریزو لوبې ترسره کړي چې څلور یې افغانستان ګټلې دي. آزادی رادیو اورې لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې خبرونه ډیره برخه دونی زو خبرونه ته ځانګړې شوی خو به هم لنډه خبري برخه لرو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان لا هم منځنۍ او جنوبي آسیا ته د ترهګریزو ګواښونو د اصلي سرچینې په توګه پاتې دی. دا خبره د دې سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي ډلې په خپل وروستي راپور کې کړې ده. د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت تړون سازمان د افغانستان په شمال کې د دوی په ټکو د شاوخوا 4000 داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي هیچا ته له افغانستانه ګواښ نه دی متوجه.
ملګری ملتونه وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمیر نورې سختریزه ډلې په افغانستان کې فعال دي. د دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي کمیټې په خپل یو درشم نمبر راپور کې چې د فروری پر 14 مخبور شوی ویلي، همدغه سختریزه ډلې منځنۍ او جنوبي آسیا ګواښي. د دې ډلې په راپور کې راغلي یادې سختریزه ډلې ځکه په افغانستان کې آزاد تګ راتک او فعالیت کوي چې په خبره طالبان د امنیت ټینګښت ته پیاوړې ستراتیژي نه لري. راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د طالبانو د حکومت مخالفه بلل شوی او لیکل شوی چې د دغه ډلې د بریدونو یوازنی هدف دا دی چې د طالبانو امنیتي تدابیر کمزوري وشي. دوی ویلي داعش کابل کې پر ډیپلوماتیکو اهدافو هم د دې لپاره بریدونه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې متاثر کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د سیمې د هیوادونو د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې دا مهال له 3 تر 6 زرو پورې داعش وسلول افغانستان کې فعالیت لري چې په خبره اصلي هستۍ د دغه هیواد ختیځ کې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو هم تازه افغانستان کې د داعش پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې تاس خبری اژانس د ډله ییز امنیت تړون د مشر اناتولی سیدوروف په حواله ویلي یوازې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 4000 داعش وسلول فعال دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت تړون د اندېښنې بې ځایه بولي. متقی د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو په 14مه کلیزه کې وویل
په افغانستان کې کایو د عايشین څخه تصر په ټکی غضب سره حلتي لکه متاسفینو سمانا داسې په بزرګونو کسان دی ځای ډیر یو څه ویني نو څه په خبر نه وي هر څه کولای شي سی وی ګوري راسي ویني نو موږ سره د کینی مفاهمه سره کو مذاکره سره کو ولی تورونه د څوک نه لګي با در بدر به چالا څلور مسزو دګزپلې ملت څوک نور نه بدناموي نه د تهدید وي افغانستان هیڅ
اتا خطر نشته. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو وسلوالو ډلو موجودیت هم رد کړی دی. خو د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې راغلي القاعده سره د طالبانو اړیکې لا هم نږدې دي. پخوا تر دې پاکستاني چارواکو ویلي و چې پاکستاني طالبان هم د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه پلانوي چې د طالبانو حکومت نو منلي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کتونکو له ازادي راډیو سره خپلو تحلیلونو کې ویلي داعش، القاعده او نور سختریزه ډلې افغانستان کې فعال دي او د دې په چکو اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو دغو ډلو ته د جنګیالیو د استخدام کار اسانه کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:59 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جرمني چارواکو ویلي د افغان میرمنو لپاره د مرستې رسونې پروژې بیرته پیلوي. له ښځو سره او د ښځو لپاره په نوم د دغو پروژو چارې هغه مهال په افغانستان کې وځنډېدې چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز ولګاو. تفصیلي د اسدالدین پر راپور کې
جرمني غواړي چې په افغانستان کې یو شمېر ځانګړې پراختیايي پروژې له سره پیل کړي. برلین دغه اقدام له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت بندیزونه هماغسې په خپل ځای پاتې دي. د جرمني د اقتصادي او پراختیايي همکاریو وزیر اسفنیا شولزه ویلي د دغو پروژو په عملي کولو کې له ښځو سره او د ښځو لپاره معیارونه په نظر کې نیول کیږي. د جرمني سودویچ زیتونګ ورسپانې د چهارشنبې په ورځ دغه خبر خپور کړی او پکې راغلی جرمني کولی شي افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي. د جرمني حکومت وایي تر هغو چې افغان ښځې په پروژو کې کار کولی شي د هغوی لومړنیو خدماتو ته ژمن دي، ځکه د دوی په ټکو افغانستان کې دا چارې له ښځو د ملاتړ په برخه کې ګټورې دي. د جرمني د اقتصادي او پراختیايي چارو وزیر په افغانستان کې د خپلو ځانګړو پروژو کار په 13 دسمبر میاشت کې وروسته تر هغې وځنډوه چې طالبانو په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو بندیزونو د نړیوالو بنسټونو غوسه وپاروله او لسګونه هغو په افغانستان کې خپل چارې یا بشپړې او یا هم قسمي ودرولې. تر دغو بندیزونو وروسته د ملګرو ملتونو دوه لوړپوړي پلاوي کابل ته ولاړل، خو په ظاهره ونتوانېدل چې طالبان د دغو بندیزونو لرې کولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټن ګریفټس که څه هم 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته له سفر وروسته وویل، له طالبانو یې د ښځو د کار په برخه کې ښې ژمنې ترلاسه کړې دي. ګریفټس ویلي تر هغو چې دغه ژمنې عملي نشي دوی باور نشي پرې کولی. اوس د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر اسفنیا شولز د خپلو پروژو د کار د بیا پیل اعلان سره هممهاله یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونو ته ژمن پاتې شي. نوموړي وویل په افغانستان کې ناوړه بشري ناورین ته په کتو جرمني باید د افغانانو ملاتړ ته ژمن پاتې شي. د جرمني دغه چارواکي ویلي که هیواد د افغانستان هغو سیمو کې خپلې پروژې ودروي چې ښځې پکې کار کولی شي، په حقیقت کې دا د افغان ښځو کمزوري کول او هغوی ته سزا ورکول دي. راپور کې دا نه دي راغلي چې د جرمني دا پراختیايي پروژې په کومو برخو تمرکز لري، خو تېر کال دغه هیواد دغو پروژو ته چې تر ډېره د خیر ښېګڼې وې 200 میلیونه ډالر ځانګړي کړي وو.
په 21 کلنۍ کې 43 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو، او په لنډو څپو 19:21 او 15:25 د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو اوریدلی شئ.
د پاکستان د سن ایالت د کراچۍ او حیدرآباد له زندانونو څخه نور 120 افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړی شول. په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل وو. په سن کې دغه افغانان پولیسو په دې تور نیولي وو چې قانوني اسناد نه درلودل. په سن ایالت کې د افغانانو د نیولو لړۍ تر اوسه روانه ده، او ویل کېږي چې په اوس وخت کې شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله په زندانونو کې بندیان دي. په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د قونسلګرۍ مشر سید عبدالجبار ویلي چې ټولو بندي افغانانو ته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره هڅې روانې دي، خو د دې ترڅنګ بیا هم د نیولو لړۍ په هغه هیواد کې روانه ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نیاز علي خان په دې رپورټ کې.
پسند کې د نیولې شو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ پروند فروری په 15مه مشال لیډیو ته ویل د سند جیلونو څخه نور یو سل او اویا افغانان خپل هیواد افغانستان ته لیدل شوې دي. په دې کې پریګل هم شامل و چې خاون سره پولیسو نیولې و او خاون دی د دسمبر په 15مه په زندان کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و.
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاوخوا دی، په هغه کې یو سل اویا نزیات کسان چې دی د خزو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېږل شول. په دې افغانانو کې پری ګل بیبي هم شامل و، د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی و.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې دا افغان کډوال د 100 میاشت راهسه په زندانونو کې بندو، او د سزاګانو پوره کولو د جرمانې ورکولو وروسته عدالتونو دوی خپل وطن افغانستان ته د استولو امر کړی و. د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوی چې له دې وړاندې د جنوري په 1.5 یو سل او 38 د جنوري په 1 او 9 د کراچۍ د زندانونو څخه 600 افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ په ګډون د سن په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ لا دوام لري. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال لیډو ته ویلي چې په 4 بسونو کې د کراچۍ او 1 بس کې د سن حیدرآباد څخه ول وګړي د چمن د لاري افغانستان ته روان کړی دي.
په دې کې ماشومان او زنانه هم وو. د منګول ګل څلور بسان دغه د کراچي نه یو بس د سن نه دا سه او شپږ نیم سو شاوخه کسان پاتې دي. زمونږ دینه مخکې هم تقریبا 1200 پورې کسان مونږ لګیلی وو، یعنی دغه سره 1400 کسان کې چې مونږ لګیلی دي دا شپږ نیم سو کسان نور به پاتې دي.
سید عبدالجبار ویلي چې په جیلونو کې بند افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره هڅې روانې دي او دا وخت شاوخوا شپږ سوه افغانان د سند صوبې په زندانونو کې بند دي. په سند کې تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهیسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او زندان ته لیږي او د کراچۍ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ لا روانه ده. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا وخت په وخت د بشري حقونو فعالانو هم سختې نیوکې کړي او د پولیسو او حکومت د عملې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ نه خپل هیواد پرېښودی دي او کډوال شوي دي. باید چې د پاکستان حکومت د افغانانو سره روان خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي، خو بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي. د سن حکومت وار په وار ویلي دي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسي چې قانوني اسناد نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
او مخله دې چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، دا هم د دې لنډې خبري برخې ورسته راپور. په کندوز کې د اوښانو د ساتلو او پاللو دود مخ په ورکې دود دی. په دې ولایت کې چې لکه د نورو ولایتونو په څیر کوچیانو له اوښانو ډیر کار اخیست، د موټرو او نورو وسایلو په زیاتېدو سره دوی هم اوس له اوښانو ډیر کار نه اخلي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپورټ کې.
په کندز کې یو شمېر مالداران وایي چې په دې ولایت کې د اوښانو نسل مخ په ورکېدو دی. اوښ یو ستر او غښتلی حیوان دی. په خوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود، نو د حمل او نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته. خو په اوسنی وخت کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغانانو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړی، نو د اوښانو روزنې او پالنې ته د کوچیانو پاملرنه راکمه شوې ده. په کندوز کې د ترکمنانو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری په دې تړه ازادۍ راډیو ته وویل:
شتر اگر چې خوب چیز است، نگاه کدنش مشکل است.
که څه هم اوخ خه حیوان دی، خو د اوخ ساتنه او روزنه ساده کار نه دی، ځکه ډیر لګښت غواړي. په کلیوالو سیمو کې موټر، ترکتور، زرنج او موټرسایکلونو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی او لامل یې کوچیانو د اوښانو له ساتنې لاس اخیستی دی.
دوی وایي ترانسپورتي خدمتونو ته د مالدارانو او کوچیانو لاسرسی، پرله پسې وچکالۍ، بهر ته د اوښانو قاچاق او مالدارۍ ته د حکومت نه پاملرنه هغه لاملونه دي چې د اوښانو نسل د ورکېدو له خطر سره مخ کړی دی. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو مالدار عبدالرحیم ترکمن ازادۍ روډی ته وویل:
نسل شتر کاهش یافته، بسیار کم شده، تقریبا
د اوښانو نسل د ورکېدو په حال کې دی. په کندوز کې کابو 95% د اوښانو نسل کم شوی دی. پخوا خلکو ترانسپورتي امکاناتو ته لاسرسی نه درلود، مالدارانو د حمل او نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته، خو اوس ترانسپورتي سهولتونه زیات شوي او له امله یې د اوښانو نسل کم شوی دی.
دوی اندېښنه کوي کاروان دولتي ارګانونه دې ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، نو په راتلونکي دوه درې کلونو کې به په یاد ولایت کې د اوښانو نسل له منځه ولاړ شي. د یاد ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار احمد زیارت وویل:
اوښانو ته به ډېره توجه وسي دغ نسل ته، چې د دې نسل خدای نخواسته بیخي له منځه لاړ نه سي او په کمبوت احساس نه سي. خصوصا عربي ملکونه په دې بخش کې ډېره غټه سرمایه ګذاري سوې ده. موږ مومین مهر سو چې دغه موږ تاسو حکومت هم دې ته یو خاصه توجه کوي او د دغه نسل د انقراض چې کوم سر مخامخ دي او دې نه جلوګیري وکړو.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر نجیب الله حسن هم د مالدارانو سرګندونې منی او وایي
اوخان یا کم سوي علتونه هم داسې وسایل د ترانسپورتي زیاسوي په دوی باندې یو څه اثر کړی، خو اوس هم موږ کوشش کوو چې د مالدارانو ته د دوی فوایدې هغه ورسوو چې دوی دغه نسل د اوښانو بیخي ورک نسل افغانستان موږ کوشش کوو چې د اوښان باید دوی نسلونه نور هم ترویج کړي.
مالداران نه یوازې د خپلو کورنیو اړتیاوې د مالدارۍ له درکه پوره کوي، بلکې د نورو هیوادوالو د غوښې او لبنیاتو د اړتیاوو تر څنګ د صنعتکارانو د وړیو اړتیاوې هم پوره کوي، ځکه د پسونو، وزو او اوښانو له وړیو څخه د غالیو، ګلیام، چکمنې، شال، پټو او د جاکټونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، له کوم ورځ څخه چې په نا دولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی، کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته، بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو ته تللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د ښځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د ښځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د ښځو په اړوند په یو بل حکم کې په نا دولتي ادارو کې ښځینه کارکونکې له کار څخه منع کړې، چې په دې لړ کې په یو شمېر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي، د خپل مشکل به مو له هغو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولی سوای. دلته ګوره موږ ماشومان به ټول اوس پورې هېڅ نو واکسین شوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړخه موږ ته ښې مشورې راکولې که و مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان چې په سوی تغذیې اخته وو هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي، چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور داسې روغتیایي مرکزونه ولري ډېر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدواره میرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده، هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول. یعنی تر یو اندازه ښه وو، ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینه ته، نو تر ډېره دمه مشکل حل وو. خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لرو پرتې سیمو ته به چې تلل، زه درته د خپلې ساحې ووایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کېږي. د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم څوک یې په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید وو، ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته به تلل. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نه شي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پېښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینهو باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې، په غوی کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی خزینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېرې کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلي کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطره نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني او ښځینه ډاکترانې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوان او ډېرې میرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې میرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پوښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې وله را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پرې ونه کړي او بهرنی ځان پرې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي.
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مخاطر است که
مخکل دی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غرطک و تیچ باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرن و سهی سنز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پوهاوی ورکو خو لبادا مرغا چه دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چه دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگاو سر لده بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا پهارا برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری زداس کلیوال سمی تا تللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری دوی خپلو ماشمان تا دی واکسین لگولو پا گتا نپوهیگی دی خپلو شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری ماشمان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوار زوا کشی زلدو و کالونو را پا دیخوا پا گرزنده سهی تیمونه که لخپل و نور و خزینه همکارانو سر در افغانستان لری پرتو سیمو تطلم در افغان و میرمن و جوان می لنگدی سخالی دلی هغا وقت پا وقت پا هوای تا ضرورت لری که مونگ تا بیا دی کار اجازه را نکرل شی دی گنش میر میندو و ماشمان و جوان دی مرگ لگواخ سر مخیی مونگ لنریوال طولن سخاوارو چی پا دی برخه که مداخله و کری زکه چی دی زرگون و میندو و ماشمان و جوان پا خط ترکلویگی لهم دی وجه باید خبری وکری
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مراب هنتون در طب در پنجی محصل عقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برحک مرسته و وی دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی اقا هم بیا پسی برحکی دی دیل پار دیر دی نومیده خبره دا لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی نموری پا پایل که پسی برحکی که دی خزو دی کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دکه مختلف خدمات شامل دل مثلا خپل مشورتي گروپونه به چې خوسته به مشوري ورکول دی به ټرین کول چې څنګه د خپل فاميلي پلانینګ جوړ کړي یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي یا خپل ولادت کوم آمادگی باید ونیسي او یا خپل بعضی دواګان به چې ویشل مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکول لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خوست لپاره او اکثریت افغانستان میرمنی مناسب تغذیه نلری آنو دل پار فولیکسی دیر مهم ده خوست دا خدمات متوقف شویدی یا دا میرمن دیر مشکلات سرمخ دی زکه چه دا افغانستان اکثریت وگری چی دی فقر که جوان کهی نو دی خپل آقا کافی غذا نلری چنگ دی خپل صحت توجه کوش یا هم خپل دا خدمات چه پکلیو که دی آقا یعنی دست مجهز کلینیکونه دی میرمن دا پار نشته چه طول مشکلات پکی حال شی او دی طرف دا خدمات هم متوقف شل او وسنه دی افغانستان اقتصادی وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. دغوت خیاو هم صحی مشکلات دي کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمن به ډیر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو وړاندې کیدل دا به د ښځو له طرفه ښځو او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کیږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړي راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي.
نو هیڅ کله هم دی وی خزه کارمند دی زای سړی نشینی وای، بخصوص کله چې هغه خدمات د خزل خوخز د پاره وسیدنه څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغه خزه وظیفه مخته یوسی، لکه دا افغانی ټولنه خپل اجازه نه ورکوي، نو هغه خدمات چې کور په کور به د خزه ته وړاندې کیدل د جامعې به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړ سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه به یو غټ ناورین اوسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمنې د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و موږ غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
درنو دوستانو په خبرونه کې روخانش بچ د افغانستان ګانش میر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خزینه کارکونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د خزینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسی حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه د مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولی. اصولی صاحب، د واده یا ازدواج پاکله راتوغ کیږي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات سره شریک کړئ.
ازدواج عبارت د هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرتی د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولای وي. چې د دوه کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحقق کیږي. دوه انسانانو د ژوند د ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دوه باندې غټ بحث شوی دی او د هغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر دپاره ښځه لباس ده او د ښځې دپاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یوه حدیث شریف کې فرمایلی دی چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې دېرش ماده لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړو، ازدواج وکړو. هیڅوک د یوه نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نشي ګرځېدلی. که چیرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د 1550 کال کې کوم نافذ شوی دی په هغو کې خپله په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ او معلومات شتون لري، یعنې چې زیات برخه یې نیولې ده. د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه که چیرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج یو ډېرو مهم او اساسي بشري حقوق څخه ګڼل کیږي. که چیرته یو نفر ازدواج وکړو یو ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړو، دا په ژوند کې آرامه کیږي او ژوند یې په آرامۍ سره پرمخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټیږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سبب کیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې د واده د سن لپاره عالمانو، پوهانو، همدارنګه روانشناسانو، قانون پوهانو مختلف وختونه پیش بینی کړی، مختلف وختونو باندې بوکس کړی دی چې دا د هیوادونو په قوانینو کې فرق لري. بعضې هیوادونو کې یو سن ټاکل شوی دی، بعضې هیوادونو کې بل سن ټاکل شوی دی. مثلا بعضې هیوادونو کې 13 کاله د نجلۍ لپاره ټاکل شوی دی او 20 کاله د هلک لپاره ټاکل شوی دی. همدارنګه 16 کاله هم ټاکل شوی دی او 13 کاله، 22 کاله، همدارنګه 24 کاله سن ټاکل شوی دی. یعنی دا د هیوادونو کې د دوی د خپل سیستم د رواج فرق لري. او همدارنګه د روانشناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د نجلۍ لپاره 3 او 3.5 کاله ښودلی دی. چې دی مختلف دلایل پیش بینی کوي چې په دې برخه کې 2.5 کاله د هلک لپاره ښودلی دی. بیا مختلف دلایل د دوی لپاره هم ویي چې په دو وخت کې انسان چې دی یعنی مغزي ارامتیا لري، تجربه کاری، په ژوند کې د مشکلات سره نه مخ کیږي. دوی نور هم ډېر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي. په کل کې ووایو چې د واده لپاره بهترین سن شتون لري او خو ولې بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې د یادې په ځنګړتیاوي چې کله هغه ځنګړتیاوي انسان په ځان کې پیدا کونه بیا هغه وخت د ازدواج چې باید بیا واده وکړو چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات ته چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولای شي. نو همدارنګه د مسؤلیت پذیری احساس ده کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کړي او همدارنګه بلوغ ده او فکری آمادگی ده کله چې دغه تعلق شوم به انسان کې موجود شي یعنی دغه بیا وخت ازدواج ده ازدواج کولای شي بیا ژوند یې هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولای شي.
په افغاني ټولنه کې حالت او انجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي.
په افغاني ټولنه کې خو هلک او انجلۍ ته د انتخاب یعنی چې د واده وکړي واده انتخاب حق په اکثر وختونه کې نه ورکول کیږي یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او نجلۍ کولای شي چې انتخاب وکړي. په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او نجلۍ لپاره په اجباري ډول باندې ودونه کیږي او هغه مور او پلار انتخاب یا د نور خلک انتخاب باندې دوی واده کیږي. چې دغه مشکل په افغانستان کې شته البته د افغانستان کې د اروپی و انانه پا اساس پانده ده حق دو علکم جلیت نور که ول کیگی چه دوی انتخاب بکو بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کیگی.
ده تاسو په نظر ولی افغان انجونو تا داق نور که ول کیگی چه دوی هم ده جون ملگره وطا کی؟
متاسفانه او بوایو چه فابغانی طولنو که یو بعد انانه هور پشتون لری چې دې په اساس باندې انجونې نشي کولی چې د ځان دپاره انتخاب وکړه او د ځان دپاره د ژوند ملګری هغه وټاکي. چې دغه مختلف علتونه لري چې ما ته یو لومړی علت چې ښکاري هغه دوی د اسلام څخه یعنی ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل. دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک چې د ژوند په آینده کې څنګه کیږي یا د شخص ورته انتخاب کړای دی د سر په څنګه تیری دی په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي. همدارنګه هم دغه بد عنعنه اروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی نجونو د انتخاب د حق لپاره. در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري ځکه دا نکاح چې دا یو عقد دی یعنی ازدواج یو عقد دی لکه مخکې چې موږ تعریف کړو نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی.
که چیرې کورنۍ له اولادونو داق واخلي بیا کوم ستونزې را پیدا کېدلی شي؟
ګورې طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړي نو طبعا په بعض وختونه کې زیات مشکلات رامنځته کیږي. مشکلات در رامنځته کیږي که په بعض وختونه کې د نر یا ښځه خوښه نه وي د ښځې یا نر نه وي خوښه دا په اکثر وختونه کې دغه د نر او ښځې ترمنځ چې کومه اصول او شرطونه شتون لري او د ژوند کوم کردار چې دی کوم ادبي کردار چې دی کوم انساني اصولي ژوند چې دی دا اکثر به د مشکلات سره مخ کیږي. موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله په افغاني ټولنه کې بیا بعض وخت کې چې د کورنیو ترمنځ جنجالونه او جنگونه او جدال رامنځته کیږي دغه بعضې خلک وایي چې د دوی موږ په لور باندې ظلم کو بعضې وایي چې دا یا دغه د ګورو چې موږ کړي ده د موږ مطابعت او پیروي نه کو د خپل خاوند عزت او ابرو نه ساتي یا خپل خاوند باندې پام نه کو یا خاوند چې ښځې ته متوجه کیږي نه یا ځورول یا مختلف مشکلات هغه ډب رامنځته کیږي په کور کې چې دا په اکثره حالاتو کې د دغو دوو کورنیو تر مابین یو غټ مشکل او جنجال رامنځته کیږي. یو غټ مشکل چې کورنۍ په جنجال کې سره اچي وی تا و چې بیا افغاني ټولنه بیا په معمولا بیا ستونزې رامنځته کی په ټولنه کې او دا کورنۍ په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه رامنځته کیږي نو دا طبعا هغه مشکلات او هغه تشویشونه ځان سره لري د موضوع.
معمولا دا چې کیږي چې لامدې وجه یا ټول عمر په کور کې جنجال وي هم دا دوه کسان بل اخر سره بیلیږي دا بیا په افغاني ټولنه کې کوم ستونزې زیږوي؟
نو کورنۍ چې خپل ودونه څخه دا اخلي او دوی ته اکثر حالات که دوی ته اجازه نه ورکې ول کی چې دوی انتخاب وکړي ځان پر د ژوند ملګری وټو کی نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلات سره خامخ کیږي ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه و چې دوی بل سره ژوند وکړي نو د نکاح د اهداف څخه چې روحي ارامتیا ده اجتماعي ارامتیا ده هغه نه رامنځته کیږي او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخې خواته رواني یو ځي کله چې موږ بعضې مشکلات وینو چې د کرونا کې رامنځته کیږي یوازنه علت یې همدغه ده چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نده شوی یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی نو کله چې د مشکلات جوار حالت چی او مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعض وختونه کې دوی دواړه ما باندې جداول هم سمست شي د هم دغه وجه څخه چې دوی دواړه په موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولای او یا به ټول امر د نسان د څامر شیدې دوی دواړه د دې مشکلات سره مخ کیږي او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلات سره به مخ وي یعنی کوم اهداف چې د نکاح لپاره دي هغه به په صحیح ډول نه ترلاسه کیږي
د تاسو مشوره کورنۍ ته څه ده آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواښې حق ورکړي
د ما خپله مشوره کورنیو ته دا ده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو دوی ته سره مشوره وکړو کله چې دوی وادیږي او ازدواج ته ورکوي دوی ټولو سره مشوره وکړو چې ته دلته خواښه ده که نه چې موږ د مثلا پلانکي ته په ازدواج ورکړو یا هلکه ته وشي ته پلانکي وکړو نو په دو برخه کې دوی سره مشوره وکړو او دا د شرم کار مې بعضې ټولنه کې بعضې نر یو ښځه شرمي هېڅ هم نه شي ویله دا ګوره د ژوند ډېره مهمه پرېکړه ده په دې برخه کې باید ټولنه څه ډېر دقیق وي په ښه شکل باندې ښه په با جرأت فیصله وکړو دا زه د ما خوښ دی یا نه دی خوښ یا د هلک د ما خوښ دی یا د جلکۍ د ما خوښ دی یا نه ده خوښه نو باید پس غرده باندې خپل تصمیم ونیسي او کورنۍ ته د ما دا پیغام دی بیا هم چې دوی باید خپل اولادونو سره په کله چې دوی په ازدواج یا واده ورکوي د هغو سره مشوره وکړو مشوره به اطمینان ترلاسه کړو بیا به نو ژوند په ښه شکل باندې په مخ ځي او دا کورنۍ چا چې مثلا نوره پلور یا نوره کورنۍ دا هم په ارامه وي سره او ژوند یې هم ښه سره تېرېږي کله چې دوه نفر په ازدواج او واده ورکول کېږي خو د هغو دوه نفر ژوند دی دوه نفر ژوند باید خراب نه کړل شي او په آینده کې د مشکلاتو سره دوی مخ نه شي په ښه شکل باندې او په ډېر ښه ډول باندې به دوی خپل ژوند وکړو خپل ژوند مخ ته یوسي
درنو دوستانو دا وه د بشري او اساسي حقونو خپرونه په دې خپرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړي تربیه مو الله مال او ملګری
مکتب تزم زبر تقدیر در آروان نسل دیکم آوا زبر تقدیر در آروان نسل دیکم سبق ویو کی جن زانے او مکتب تزن